السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو خبرونو ته مو وغنی ولیدل ته په پراګ کې د سهار و بجې دی او د محل په پیښور کې د غرمې وړاندې لس او په کابل کې د سهار نه نیمې بجې دی. په دې خبرونه کې یو وار بیا درته زه نجیب عامر او زما تخنیکي همکار علي محمود هرکلی وایو. په خبرونه کې راپورونه درته لرو او همدارنګه 19 پروګرام پام کوه هم اوریدل شي. خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان د تورخم په پوله تیریدونکو کسانو ته د رهداري ځانګړي کارتونه ورکول پیل کړي. په کراچۍ کې پر جونګړو د ډبرو پریوتو کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي او امریکا وایي د بیلاروس د صدارتي انتخاباتو پایلې نهیلې کوونکې دي. اوس پوره خبرونه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره د ځانګړو رهداري کارتونو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. شهاب علي شاه پرون په تورخم کې مشال لډیو ته وویل دا کارتونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې پاسپورټ، ویزا او مهاجرت کارت نه لري.
یو مقصد خو لازمن د سکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دواړو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایان جاری دي. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک کوم استعمالی چې د هغه ډاټا د حکومت سره موجود وي چې څوک راغل څوک لاړل. اور دویم غټ مقصد دی زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي هغه ته سهولت ورکول دي.
د پاکستان لخوا د رهداري د ځانګړو کارتونو د پروسې د پیلولو په اړه تر دې دمه د افغان حکومت نظر مخې ته نه دی راغلی. خو یو شمېر افغانانو هیله ښکاره کړې چې دا کارتونه به دوی د پولیسو د خسهدارو له ځورولو وساتي. نن سهار وختي د سن ایالت د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په جونګړو د غره د ډبرې د ښویېدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د 10 نورو تنانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. چارواکي وایي یو شمېر کسان د ګټو خاورو د لاندې ایسار پاتې دي او د مرګ ژوبلې د شمېرې د زیاتېدو ویره لیدل کیږي. د رینجر ځواکونه د خلکو د راویستلو په عملیاتو کې برخه اخلي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیات اندازه د واستول شوې او روغتیایي ډلې وررسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس پرون مشال لډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له کرارۍ سره سم به د حکومت، نړیوالو ادارو او کورنیو انجیوګانو مرستې چټکې شي. خو په ملي شورا کې د کندوز د خلکو یو شمېر استازي پر حکومت تور لګوي چې له جګړه ځپلو خلکو ته یې د اړتیا وړ مرستې نه دي رسولې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. بان کی مون پرون د دې پیښې په اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه وکړه. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کاوه. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې ووژل شوه. د تورپیکۍ الفت د وژلو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی. تاسو له مشال لري خبرونه اورئ. امریکا وایي په بیلاروس کې د وروستۍ ولسمشریزو انتخاباتو پایلې دوی نهیلي کړي او د آزاد او شفافو انتخاباتو د کولو پاړوند د حکومت دعوې ناسمې ثابتې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر وایي نړیوالو څارونکو د اکتوبر د 11 نیټې په انتخاباتو کې جدي ستونزې څارلې دي. د دغو انتخاباتو په پایله کې د بیلاروس مهم مشر الکزاندر لوکاشنکا د 5م ځل لپاره د ولسمشرۍ چوکۍ د 83% نه د زیاتو رایو په خپلولو سره وګټله. امریکا وایي په جدي ستونزو کې پایلو د معلومولو پر مهال د نړیوالو کورنیو مبصرینو نشتون او د انتخاباتو په کمیسیون کې د اپوزیسیون او آزادو کسانو په کار نه ګمارل شامل دي. یو شپېته کلن لوکاشنکا کا سره د اپوزیسیون تاتیانا کوټکوویچ په مقابله کې ولاړه وه چې څه کم 5% رایې ترلاسه کړلې. د شام النصرا فرنټ چې د القاعدي ډلې یوه څانګه ده په دې خبره ټینګار کړی چې د روسیې لخوا په شام کې د دوی په وینا د سنی مسلمانانو د بېدریغه وژنو غبرګون به وښایي. پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی د النصرا فرنټ مشر ابو محمد الګولانی وویل د روسیې د مداخلې موخه د بشار الاسد د نظام ژغورل دي چې د ده په وینا دا کار ناشونی دی. نوموړی وایي یاغیان به د دې په عکس العمل کې د اسد پر پلویانو بریدونه پیل کړي. په شام کې افراطي سنی ډله النصره د بشار الاسد د حکومت پر ضد جنگیدونکو یو له ځواکمنو ډلو څخه ده. روسیا وایي د دوی بمباریو د النصره فرنټ او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اهداف په نښه کړي دي، خو د النصره فرنټ مشر وایي د دوی ځوابي بریدونه به له روسیې نه هغه ویره هیره کړي چې دوی په وینا په افغانستان کې لیدلې ده. پرون د مالدووا په سر ښار کې سلګونو مظاهره کوونکو د ښار مهم عمومي سړک بند کړ او د حکومت نه د استعفا غوښتنه وکړه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې مظاهره کوونکو د سر ښار کیشینو پر سټیفن دی ګریټ بولیوارډ سړک چې مظاهره کوونکو لسګونه ګاډي پارک کړل، څه ناڅه څلور سوه مظاهره کوونکو تر دو ساعتونو پورې خپلې مظاهرې ته ادامه ورکړه. د مظاهرې تابعیا مسکو پلوه ګوند کړې وه. په مالدووا کې د روان کال د سپتمبر له شپږمې نېټې راهیسې مظاهرې پیل شوې او مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې د ملک له دریو بانکونو څخه د یو نیم بلیونو ډالرو د ورکېدو تحقیقات دې وشي. مظاهره کوونکو په پیادرو کې خیمې ودرولې او د اونۍ د پای مظاهرې ترتیب کړې دي. بل پلوه حکومت ژمنه کړې ده چې د ترتیب شوو پیسو تحقیقات به کوي. د کرغیزستان ولسمشر الماسبیک اوتمبایوف وروسته له هغې خپل دفاع وزیر له دندې لرې کړ چې د هیواد د ملي امنیت ادارې او څارنوالو نوموړی د پیسو په غبن تورن کړ. د ولسمشر دفتر پرون وویل چې د دفاع وزارت یو مرستیال به په موقتي ډول د سرپرست دفاع وزارت سنبال کړي. د کرغیزستان د ملي امنیت ادارې او لوی څارنوال تر دې وړاندې پرون ویلي وو چې ابیبیلا کودی بردیوف او د هغه اکثر ملګري په دې تورن دي چې له خپلو دولتي چوکیو څخه یې ناسمه ګټه پورته کړې، تقلب او د پیسو غبن کړی دی. دا تر دې مهاله زموږ خبرونه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یوویشت. د دې خبرونې په اوږدو کې بیلابیل راپورونه درته لرو. پاکستان په تورخم پوله تیریدونکو مسافرو ته ځانګړي کارتونه ورکوي. خلک سوای
دغه کارت خو چې مونږ جوړ کړو باید مونږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنګ نه کړي. همدغې دپاره مونږ دا جوړو، همدې دپاره مقصد دپاره ولاړ یو دلته، او رش خو ډېر زیات دی، پکې ډېر زیات خلک راغلي دي.
هلته د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ملا یې ماته کړې، ولایت څه چې یوه پوسته هم نشي نیولی.
دو په ډېر غټ قوت سره راغلي وو د جلال آباد ښار د دو په نظر کې دا قوت دو نشي لرلی. د دې نه مطمئن اوسه چې دا به یا به کومه ولسوالي ونیسي یا به یو پوسته ونیسي.
د پښتونخوا د اسمبلۍ د مرستیال سپیکر چوکۍ تر اوسه ولی خالی ده؟ په دې موضوع هم درته راپور لرو. یو شمېر نور راپورونه هم لرو او اونیس پروګرام پام کوه کې اورئ چې توتکۍ چکربازه له یو افسانه نگار سره مرکه کوي.
اخه غرابي صاحب، ما اورېدلی دي چې د افسانو نوې کتاب دی راغلی دی مارکیټ ته. څنګه شو؟
بس ګرم ګرم خرڅېږي. دا نومې د خلکو ډېر خوښو.
څه نوم یې؟
د انګورو په باغ کې نیول شوی عاشق.
د دې عاشق خبرې به هم اورئ. را سره اوسئ تر پایه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو او نادره په تورخم پوله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکو خلکو لپاره د رهداري کارتونه ورکول پیل کړي دي. د نادره چارواکي وایي چې دغه کارتونه به هغو کسانو ته ورکول کیږي چې پاسپورت او مهاجر کارت نه لري او په دې لاره تګ راتګ کوي. د رهداري د دغو کارتونو د جوړولو لپاره په تورخم پوله کې نادره خپل یو مرکز پرانیستی او د نورو مرکزونو د پرانیستلو هوډم ښکاره کوي. زموږ خبریال فرهاد شینوار هغلته ورغلی و او دا راپور رسولی.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو د نادره په مرسته په تورخم پوله راهداري کارډ ایشوینس سیستم په نامه یو مرکز خلاص کړی دی، چرته نه چې د افغانستان او پاکستان ولسی وګړو ته د تګ راتګ لپاره راهداري کارډونه جاری کیږي. د نادره چارواکي وایي چې دا راهداري به یوازې هغو کسانو لپاره وي چې پاسپورټ او پی او آر یا ماجر کارډ نه لري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. دوی وویل چې تر اوسه یې خواوشا دولس نیم سوه کارډونه جاری کړي دي او دې لپاره یې کوم اخیری نیټه نه ده ټاکلې، بلکې دغه رجسټریشن به روان وي. د رهدارۍ دغه کارډ د مقصد په هکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل.
یو مقصد خو لازمند د سکیورټی دی چې دا زمونږ انتهایی اهم بارډر دی او د بارډر په دواړو طرفونو باندې د شرخوخو خلاف آپریشنز او کاروایانې جاری دي. نو دا ضروری حکومت وشمارل چې دا بارډر څوک هم استعمالوي چې د هغې ډیټا د حکومت سره موجوده وي چې څوک راغل څوک لاړل چې هغه خلک چې د افغانستان او پاکستان تعلقات خرابوي او دا بارډر د خپل مضمون مقاصدو پر استعمالوي چې هغې په هغه بارډر باندې مخنیوی کېدی شي. اور دویم غټ مقصد دې زمونږ افغان ورونه چې دلته راځي هغې ته سهولت ورکول دي. هغې دلته راشي هغې سره به کارډ وي خپل نو په لاره به هیڅوک تنګولی نه شي، نه خاصدار نه لیوي نه بله اداره چې هغې تر به کارډ وي یا معلومه به وي چې هغه چرته روان دي څه مقصد ته راغلي دي. نو یو به هغه په عزت طریقې سره په دې لاره استعمالولی شي.
په تورخم کې د نادره دفتر مخې ته ولاړ یو افغان زمری د خپلې رهداري کارډ جوړولو په وخت وویل
کارڈ بس دغه مشکلات لگا آسان کیږي په کنه لگا یو راداری جوړو یو تک را تک بس دغه ته بیماران لرو بس زورا زوبا دغه تجارت کو یو شی نیم بس کنه دغه ته رش ډیر ده کنه لگا دا کسان زیات شي خده وړو دا چې بس کنه لگا کسان زیات شي چې زر زر کسانو کارو شي اواری او سړی بس پلاغه کار برابر کی.
او دغه راهداري کارت جوړولو لپاره د جلال آباد نه راغلی یو تن شیر افضل وویل
دغه کارت خو چې موږ جوړ کړو باید موږ خاصدار پولیس پیښور کې دلته څوک تنګ نه کړي، همدغه لپاره موږ دا جوړو، همدې لپاره مقصد لپاره ولاړ یو دلته. او رش خو ډیر زیات دی، پکې ډیر زیات خلک راغلي دي، تقریبا شپږ بجې سار راغلی ما او تر اوسه پورې زموږ چې کوم دی نیمایي خلک هم نه دي شوي او کار ډیر په سستۍ سره روان دی. غواړو همدغه غواړو ګوره کاونټري کوم دی تقریبا شل کاونټرې جوړې کړې دي او صرف یو کاونټر له کسان ناست یو کاونټر کې کار کوي. غواړو کنه چې زیات شي خلکو ته سهولت پیدا شي، خلکو ټایم ضایع نه شي.
په تورخم پوله د نادره چارواکو زیاته کړه چې دغه مرکز لپاره به ډیر زر شپږ نور کسان راشي او بیا به ورسره دغه رش کم شي او د رهداري کارت په ترلاسه کولو کې به اسانی پیدا شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه حال اخلو چې په کراچۍ کې په ګلستان جوهر سیمه کې په کورونو باندې په جونګړو باندې د غره د ډبرې د خویدو په پیښه کې څومره مرګ ژوبله رامنځته شوې.
دا د کراچۍ ګلستان جوهر بلاک ون سیمه ده چې هغلته نن سهار وختي کم هلته چې چوپړې وې په هغې باندې د خاورو کم کمر چې و هغه راغورځېدلې ده چې له وجې و ماشومانو او زنانو په شمول دیارلس کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او دغه شان د لسو زیات کسان په دې کې جوبل شوي دي او دا مهال هم امدادي کاروایانې چې دي په سیمه کې روانې دي او ځکه چې دا ویل کېږي چې ځینې کسان په دغه چوپړو کې اوس هم موجود دي او هغې د راویستو لپاره کوششونه روان دي. د پاکستان سرکاري ټلویژن چې کوم دی د هغې د وینا تر مخه چې دغې پیښې فوراً وروستو د ریسکیو اهلکارو نه علاوه پولیس او رینجرز نفری چې کوم هغه هم د پیښې ځای ته رسېدلې ده او امدادي کاروایانې چې د هغې لخوا روانې دي. د ریسکیو مطابق په دې چوپړو کې و ماشومانو او زنانو په شمول د دیارلس کسانو مړي چې دي هغه راویستلی شوي دي او د نورو کسانو چې کوم دي چې کوم د ملبې لاندې د هغې دپاره راویستو دپاره کار روان دی.
تاسو زموږ د همکار احمد الله په رپورټ کې واوریدل چې په کراچۍ کې په ګلستان جوهر سیمه کې په یوه پیښه کې دیارلس کسان مړه شوي دي. اوس هم یو بل راپور، دا مهال د افغانستان کندوز ولایت د حکومت په واک کې دی خو څه مهال مخکې چې وسلوالو طالبانو نوموړی ولایت ونیو نو د ننګرهار ولایت د سقوط په اړه هم خلکو ته اندېښنې پیدا شوې ځکه چې دغلته هم وسلوالې ډلې په ځینو ولسوالیو کې فعالې وې. خو د ننګرهار ولسونو، دیني عالمانو او د ولسي جرګې استازو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه ولایت د امنیت ساتلو په خاطر له خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. باز محمد عابد او په دې اړه نو تفصیل.
دغه غونډه چې د دوشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه په ولایتي چارواکو سربیره پکې د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار یو شمېر استازو، د ولایتي شورا غړو، دینی عالمانو او د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و. د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون ممن په خپلو خبرو کې وویل که د ننګرهار ولسونه د پردیو د یرغل په وړاندې متفق نشي نو زموږ د ټولو وجود به له منځه ولاړ شي.
منګه د خپل وطن، د خپل حکومت او د خپل خلکو د دفاع لپاره باید سره لاسونه ورکو او ټول سره په یو آواز او په یو اتفاق باندې د خپل وطن ساتنه وکړو ځکه که دغه وطن موږ ونه ساتو نو من ټول د منځه ځو.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا یو تنغړی مولوی عبدالظاهر اقانی په خپلو خبرو کې وویل هغه څوک چې د افغانستان ملي اردو او پولیس وژني د هغوی مرګ روا دی.
د داسې خلکو چې هغه تا وژني کاغه د عالم په جامه کې، کاغه د عرب په جامه کې، کاغه د چشنی او د ازبک په جامه کې، او کاغه د ستا د خورې پښتون نیوي، ستا مسلمان اردو او پولیس وژني چې ستا د خورې حفاظت کوي، د هغه مسلمان اردو وژنه دا ځانته جهاد ګڼي. د داسې خلکو وژنو ته په کلکه ودرېږئ.
د شنوارو یو تن قومي مشر ملک سیدکیم په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې له شنوارو سره په دې لوی غم کې ځان شریک بولي دوی تر شا ولاړ دي.
هر هغه څوک چې په هر جامه کې او په هر ځای کې او د ننګرهار د خلکو اواز اوري او په دې غم کې ورسره شریکږي موږ هغه تر شا یو. هغه که د پارلمان وکیل یې، هغه که د ولایتي شورا وکیل یې، هغه که د ننګرهار ملي پولیس یې، هغه که د ننګرهار والي او هغه که د ننګرهار یو غریب وګړی یو په دې غم کې موږ سره شریک موږ هغه تر شا ولاړی.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په ولسونو غږ وکړ افغان ملي ځواکونه به خپلې سینې د دښمن ګولیو ته سپر کوي او ولس ته به یو فرامنه چاپریال رامنځته کوي.
اوله مرمۍ حول گزار به همدا نظامیان همدا سربازان چې د دیو شعار د دیو هدف د خپل ولس دفاع ده. اول به دیو مخکې چې کله موږ ساحه تصفیه کړه بیا به لکه څنګه چې په کوټ کې ولسونه خپل امنیت نیسي بیا به وروسته ولس هغه به موږ ټول ولس ته هغه امکانات چې دي هغه برابره به تر څو د خپلې خاورې دفاع وکړي.
د یادولو ده چې د کندوز ولایت له ناورین نه وروسته په ننګرهار کې داسې اوازې خپرې شوې وي چې ګوندې دغه ولایت به هم سقوط وکړي او د دولت د مخالفینو لاسونو ته به ولویږي. خو د ننګرهار چارواکو دغه اوازې بې بنسټه وبللې او ولسونو ته یې ډاډ ورکړ چې ملي امنیتي ځواکونه به د ننګرهار او ټول افغانستان ساتنه کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په شینوار ولسوالۍ کې وسلوال داسې بد ځپلې چې نور د لوی امنیت ګواښ پېښولو توان نه لري. د چارواکو په خبره اوس کوشش کوي چې د بشپړ امنیت برابرولو وروسته د چین ورسره نږدې ولسوالیو بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته په عزت ستانه شي. بشیر ګواښ په دې موضوع راپور جوړ کړ.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې ننګرهار ولایت کې د وسلوالو خلاف د پرمختګ په کولو سره د ترهګرو ملا ورماته کړې ده. دغلته د اچین ولسوالۍ ولسوال حجی غالب مجاهد پرون مشال رډیو ته وویل چې له 15 ورځو راهیسې روانو یرغلیزو عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې 315 کسان وژلې دي. د نوموړي په خبره خطر چې دې ډلې او طالبانو ننګرهار ته پېښ کړی و اوس تر ډېره حده ختم شوی دی.
په دې معنی خو دې چا غوږونه خلاص شوي چې موږ ډېره فعاله اردو لرو. د هغه وخت نه دی چې اردو زموږ نشته دی یا زموږ پولیس نشته دی. دو په ډېر غټ قوت سره راغلي وو. دوی داسې ویل چې موږ به د ځانته د چین ولسوالۍ نه د جلال آباد ښار د دوی په نظر کې 315 کسان مړه شو او 243 کسان د دوی زخمیان. نو دوی دومره غټ طلب ولیده، د هغې زور نه وغورځېده، د هغې قوت نه وغورځېده. دا قوت دوی نشي لرلی د دې نه مطمئن اوسه چې دا به یا به کومه ولسوالۍ ونیسي یا به یو پوسته ونیسي.
کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. حاجی غالب زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ په غریزو درو کې سنگر نیونکي وسلوال د زرو په خواوشا کې دي او څه موده وړاندې له باجوړ، وزیرستان او اورکزۍ ایجنسۍ ورغلل چې د پاکستان جاسوسي اداره ISI مرسته کوي. اسلام آباد تل د وسلوالو سره همکاري رد کړې ده. په دې وروستیو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو جلال آباد کې د غونډو په کولو سره امنیتي ځواکونو سره د هر قسمه همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دورانی وایي چې له پخوا راهیسې ځینو ځایونو کې وسلوال موجود دي خو خطر یې ډیر نه دی.
د عمومي وضعیت په اړه خو اندېښنې شته دی، ولې زیاتره دوی ته زیات هوا ورکول کېږي.
خو د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو دوه اونۍ مخکې ننګرهار کې حالات ښه نه وو. په سلګونو کورنۍ له اچین ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته په کډه کولو مجبوره شوې وي. یو کډوال مشال ریډیو ته ویلي وو
موږ خپل وطن کې زندگی ژوند کړ، پول او پټای دغه هم کړ، په هېڅ شي کې موږ ته نه والېدی. هغه راغله موږ سره دغه ظلمونه وکړه چې پول او پټای هم رانه پاتې کړه، کورونه هر څه ډک رانه پاتې کړه.
یاد دیوی چې د روسو کې په پارلمان کې د ننګرهار استازو او پخوانی جهادي قمندانانو ول چې کوم مرکزی حکومت یا د ولایت ته پام نکوي نو دوی به خپل کسانو ته وسلې برابر کړي او د امنیت لپاره به ګامونه واخلي. خو د پارلمان غړی آرین یون وای داسې خلک په شر کې خپلې ګټې لټوي او ځانونه قوي کوي.
دې باندې ډارېږو چې خدای مکړه په ننګرهار کې د حکومت په نوم باندې یا د دې په نوم چې موږ امنیت راولو یو تعداد خلک سلا ته لاس پیدا نه کړي او خپل په سر خل مسله نه کړي او ملیشي جوړې نه کړي چې بیا به د دوی کنټرولول نور هم د حکومت دپاره مشکل شي. نو بهترینه لاره همدا ده چې د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې چې هغه اردو د پولیس دی او امنیت ملي دی د دغه په ذریعه د ننګرهار سیمې پاکې شي او هلته امنیت تامین شي او هغه خلک چې د خپلو کورونو نه وتي دي هغوی بېرته خپلو کورو ته لاړ شي.
د یادونې ده چې یوه اونۍ وړاندې ننګرهار کې موجود د افغان ملي اردو مشرانو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیڅ چاته به د خلکو د وسلوالولو اجازه ورنکړي او ملي امنیتي ځواکونه د هر قسمه ګواښ ځواب ویلی شي.
له ننګرهار کندوز ته زورا پورنوي د حکومتي واکمنۍ له ټینګېدو وروسته په کندوز بې کوره شوي خلک یو وار بیا دغه ولایت ته روان دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې ته تیار دي. زموږ همکاره فرشته جلالزی په دې موضوع راپور لري.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندوز یو شمېر بې ځایه شوې کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بېرته خپلو ځایونو ته ستنې شوې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندوز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړې چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندوز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بېرته فعال وساتي. دی وایي هغو کورنیو ته چې په نورو ولایتونو کې دا پر ځای شوي د پخو خوراکي موادو مرستې شوي دي. هغو کورنیو ته چې په کندوز کې پاتې وې د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولې دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندوز ته تللي چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. ښاغلي سیا زیاته کړه چې د افغانستان حکومت کورنیو، انجوګانو، نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړي چې د کندوز ښار منو کې د امنیت له ټینګېدو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبي ډول د امنیت له ښه کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوزه بې ځایه شویو کورنیو ته بیړني مرستې وکړي. خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوه چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوزه نورو ولایتونو ته تښتېدلي مرستې نه دي کړي. د څرګنده کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیارې کړې وې موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندوز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لږ تر لږه 20,000 کورنۍ په کندوز کې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندوز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي ویل چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
فرشته جلال زیواده خیبر پختونخوا د اسمبلی د مرستیال سپیکر چوکۍ له تیر یو کال راهیسې خالی پرته ده. د اپوزیسیون مشران وایي د مرستیال چوکۍ تر ډېرې مودې پورې خالی پاتې کېدل له قانونه سرغړونه ده. یو شمېر ګوندونو د اسمبلی په روانه غونډه کې له سپیکر نه غوښتنه وکړه چې د نوي مرستیال سپیکر چوکۍ دې زر تر زره ډکه کړه شي. خو دا چې په دې لاره کې څه خنډونه دي دا به د خالد خان په راپور کې اورو.
نن نخوشه یو کال وړاندې چې کله د قانون موجوده وزیر امتیاز سیاید د مرستیال سپیکر په حیث استعفا ورکړه نو دغه چوکۍ تر هغه ورځې نه خالی پرته ده. او هم دغه وجه ده چې د تیر کال په 23 نیټه پیل شوې د صوبایي اسمبلی غونډه تر دې دمه پورې دوام لري. پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټۍ پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې نه صرف دا یو غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی بلکې دا اسمبلی د رولز خلاف ورزی هم ده.
د تیر یولس میاشتو نه د صوبایي سملای د کم اجلاس روان دی دا زما یقین دار د صوبې په پارلیماني تاریخ کې دوره اوږد اجلاس چته نه چلیدلی دا دوره غیر ذمہدارا غیر سنجیده حکومت دی چې دوی فیصله ونه کړی شوه چې ډپټي سپیکر به د دې سملای څوکي د سملای د رولز خلاف ورزي روانه ده ځکه چې د سملای په رولز کې موجود دی چې کله د سپیکر یا د ډپټي سپیکر عہده خالی شي د اجلاس دوران کې نو د اجلاس دوران کې به دغه عہده چې دا به ډکېږي
دا صوبایي سملای روانه غونډه کې د کامی وطن پاټه او نور مخالف ګوندونو غړو دغه خبره د اسمبلی سپیکر ته په ګوته کړې وه چې د ډیپټي سپیکر چوکۍ د پاره زر تر زره د ټاکنو اعلان وکړي دا کوم ځواب کې چې سپیکر دغه رولینګ ورکړی و چې هغه به د اسمبلی بله غونډه کې دغه ټاکنې خامخا کوي خو بیا دغه اجلاس د تیر یو کال نه دوام لري د کامی وطن پاټې خزینه غړې انیسا زیب چې د سپیکر په غیر موجودګۍ کې د اسمبلی مشري هم کوي وایي په کار ده چې دغه د مرستیال سپیکر چوکۍ زر تر زره ډکه شي ځکه چې د دې نه بغیر ټول هاوس نامکمل ښکاري
دا ډېر انتهایي اهم پوسټ دی د دې یو پولیټیکل ډیسیژن اخیستل پکار دی خو د دې چې کوم اثرات دي هغه ډېر منفي پریوزي ډیموکراتیک پروسس کې ډیپټي سپیکر یو کانسټیټیوشنل پوسټ دی هغه خپل یو ډیوټي ده هغه په وجه ډېر زیات کمیټې چې دي هغه هم سه اډ هاک باندې چلیږي او پکار دی چې دا شی اوسې دی نه بغیر ډېر یو کمی هم دی اور کانسټیټیوشنل لیکونه هم جوړیږي
صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې د خپل منځي اختلاف په وجه د اسمبلی سپیکر او حکومتي ګوندونه د مرستیال سپیکر دپاره د پټ رای اچولو یعنی د سیکرټ بیلټ نه ډډه کوي نو ځکه د صوبایي اسمبلی غونډه یې دومره اوږده کړې ده خو بیا د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی د دوی دغه تورونه ردوي او
تاسو زمونږ د همکار خالد خان راپور اورید پرون په پیښور کې مدني ټولنو د نجونو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځله په دې اړوان په جوړه شوې یوه غونډه کې د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد ویل د نورو ستونزو ترڅنګ په کم عمر کې د نجونو ودول هم یوه لویه ستونزه ده نورو ویناوالو سو ویل دا به د شبیر جان په دې راپور کې وو
د جنکو ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ په موقع پیښور کې یو غونډه د پښتونخوا د مدني ټولنو لخوا وشوه چې پکې د مدني ټولنو غړو د پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر د زنانو د سرکاري صوبایي کمیشن مشرې د بشري حقونو صوبایي مشر نه علاوه زده کوونکو او قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي مشرانو هم ګډون وکړو د یو غیر سرکاري تنظیم سره تعلق لرونکي طاهره کمال مشال لیډو ته په پاکستان او په پښتونخوا کې د کم عمرې د ودونو د شمیرې په خپله وویل
په پوره پاکستان کې چې موږ وګورو د یونیسف یو رپورټ ته هغه وایي چې د کم ودونو کې 21% د ماشومانو د یاد کم عمره ودونه دي بیا چې کم زمونږ د خپل ملک د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان کم رپورٹ دی هغه دوايي چې کی پی کی پز ډیرو اضلاع کې چې 74% ماشومانو ودونه کې یاد کم عمره ودونه کېږي او دا اضلاع چې دی نو دا زمونږ ډیر ښه خمو چې وایو لکه مردان 400 دا د دې ریکارډ چې دی دوايي
بل خو د غونډه کې برخه خستون کې یو قبایلی مشر انجنیر تورګول ویل چې په قبایلو کې د کم عمره ودونو علاوه زنانو ته بنیادی انساني حقوقونه هم نه ورکول کېږي نه د وادنه وړاندې او نه د وادنه پس
پته دی چې په قبایلي علاقو کې اوس پورې هم د جنکیانو سره د ښځو سره ډېر زیات ظلمونه روان دي دا مسله خو ډېره تیزه ده چې ډېرو ماشومان پکې ورکوي چې روغه جوړه کېږي او د ودونه خو بالکل ډېر زیات دي چې د وړو جنکیانې په پیسو باندې ورکوي ټوله دنیا د بنیادي حقوقو خبرې کوي کنه خو په قبایلو کې د دې شي تصور هم نشته او بیا څه کله دغه واده شي بل چاته لاړه شي نه هغوی بیا انساني سلوک بالکل ورسره نه کوي
د زنانو لپاره صوبایي کمیشن مشرې نیلم تورو نوا چې پنجاب او سند صوبه کې دغه قانون پاس شوی دی ولی پښتونخوا کې چې خلک ځا د مذهب ډیر کلک منونکي بلی خو ولی په مذهبي تعلیماتو عمل نه کوي
دا بل په دې پاکستان کې مسلمانانو کلچر کې مسلمانانو پاس کړی دی نو زمونږ مسلمانۍ فرق ده لکه اسلام خو یو دی کنه جی نو ولی دا نور مسلمانان نه دي چا چې پاس کړ ولی سعودي عربیه د زمونږ داسې پوښتنه نظر مونږ غي فالو کوو زمونږ خو خاصه کې غي ته ګورو چې پرده کوو غي ته ګورو ډیفرنت اسلامیک کانسپټس مونږ دا غي نه لو غي ولی 18 کړی دی مونږ اسلام تو بخدای تو باسه په شاپینګ کوو اسلامنا چې کوم شی مونږ ته سوړکې یغه مونږ اخلو چې کوم مونږ ته نه سوړکې یغه مونږ اوه دا خو زیاتې دي
د لړ کې مو چې کله د خیبر پښتونخوا د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاهد تر دغه دستوري مشر مل ما هم او په وپوښتل چې ولې دا قانون لا تر دې دمه د صوبایي اسمبلی نه نه دی پاس شوی. نو دوی مشال ریډو ته وویل مخنیوی لپاره بل تیر دونی مکال راسیخ دا خیبر پختونخوا صوبائی سمله کې وړاندې کړی شوی دی ولې تر دې دمه په قانون سازی نه ده شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو لس نیمې بجې دي، د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د تګ راتګ کوونکو د اسانۍ لپاره د ځانګړو راهداري کارتونو د ورکولو پروسه پیل کړې ده. دا کارتونه د دواړو خواوو هغو مسافرو ته ورکول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. نن سهار وختي د سند ایالت د کراچۍ ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ځایي اوسیدونکو په جونګړو د غره د ډبرې د فائدو په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ د لسو نورو تنانو د ژوبلېدو خبر هم ورکوي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړی مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ کوي چې د هغو وسلوالو پر ضد ودرېږي چې په ملي اردو او پولیسو حملې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې ماموره وه. او بل خبر دا ده چې په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوو ټلویزیوني شبکو او د هغوی کارکوونکو ته خبرداری ورکړی. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومته غوښتنه کوي چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. امریکا وایي په بیلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو انتخاباتو پایلې دوی ناهیلې کړې دي او د آزادو او شفافو انتخاباتو د کولو په اړوند د حکومتي دعوې ناسمې ثابتې شوې. د شام د النصره فرنټ چې د القاعدې ډلې یوه څانګه ده په دې خبره ټینګار کوي چې د روسیې لخوا په شام کې دوی په وینا د سنی مسلمانانو د بې درېغه وژنو غبرګون به وښیي. خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو د خبرونې په وروستیو شیبو کې پام کاونیس پروګرام اوریدل شي، خو تر هغې وړاندې سو راپورونه او د محل مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورځو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نورو چې پاکستاني ورځپاڼو نن په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې.
د انګریزي ژبې ډن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د محرم میاشت راتلو سره ریاست په عام توګه امن امان په ځای ساتلو لپاره په هلو ځلو کې مصروف شي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې انتظامي لاړخه د ځینې عالمانو په مختلفو علاقو کې داخله هم محدوده کړی شي او دې کال هم د پاکستان حکومت ځینې متنازع علماو په نقل و حرکت نظر ساتلی دی. ورځپاڼې په وینا چې تېره ورځ د یو راپور تر مخه 190 عالمانو د محرم په میاشت کې د راولپنډۍ په ډیویژن کې پابندي لګول شوې ده او داشان د ځینې عالمانو په سبو کې هم د تګ راتګ بندي لګول شوی دی. ورځپاڼې په وینا چې د محرم په میاشت کې متنازع عالمان محدودول ځکه ضروري ده چې امن امان په ځای وساتل شي. ورځپاڼه لیکي چې د راولپنډۍ ډیویژن په خاص توګه حساس دی. کال 2013 کې د عاشورۍ په موقع هغه وخت د تشدد پیښې وشوې کله چې د یو جومات د لاؤډ سپیکر نه متنازع بیان مخې ته راغلی و. ادارې وایي دا صحیح خبره ده چې د محرم میاشت یو حساس وخت وي، نو د پاکستان ریاست له پکار ده چې کرکه خورونکو خلاف کاروایی وکړي او دا شانده کاروایی د کال 315 ورځې وکړی شي. ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ حلقه NA 122 کې ترسره شوي ضمني انتخاباتو د غیر سرکاري غیر حتمي نتیجو تر مخه د واکمن ګوند مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق کامیاب شوی دی. ورځپاڼه وایي چې سردار ایاز صادق په کال 2013 انتخاباتو کې دغې حلقې څخه د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په ماتې ورکولو قومي اسمبلۍ ته رسېدلی و او بیا دغه چوکۍ د درغرې تورونو وروسته د سردار ایاز صادق په ضد د الیکشن ټریبیونل د فیصلې په نتیجه کې خالي شوې وه. ورځپاڼه زیاتوي چې د سیاسي مشرانو له لوري په یو بل د درغلۍ تورونو لګولو سره ولس کې د هیواد د مستقبل په اړه مایوسي پیدا کیږي. کچېرې سیاستدانان په حقیقت کې د جمهوریت تحفظ او ثبات غواړي، نو ورته به په یو بل د تورونو لګولو د سیاست څخه بهر راوتل وي او هیواد او ولس خدمت او ترقۍ لپاره به ګامونه اخیستل وي. د ورځپاڼې په وینا چې ګټه او شکست د انتخابي عملې برخه وي، نو ځکه ګټونکو ته په مثبت انداز کې د ملک حکام د خیر ښېګڼې او خدمت کولو سوچ پکار دی او بایلونکو ته د بې ځایه تورونو لګولو سره سیاسي ماحول د بے قراری پیدا کولو څخه ډډه کول پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوسم نړیوال رسنې د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومان او تعلیم د مبارزې ملال یوسفزی پر ژوند او کار د جوړ شوی فلم د پیغام او د اکانومیست مجلې بیا د افغانستان د جګړې او پړای د امریکایي حکومت د تګلارې په موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. هارون باچا نه به د دواړو مقالو مهمې برخې وورو.
د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د ملال یوسفزی پر ژوند او مبارزې د جوړ شوي مستند فلم مرکزی نقطه هر یو ماشوم ته د خو او معیاري تعلیمي اسانتیاو برابرولو پیغام خپرول دي. ملال غواړي دغه فلم پر یو تحریک بدل کړي او د نړۍ خلک او ادارې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کولو ته وهڅوي. په لیکنه کې راغلي په دغه اړه ډېر کار ته اړتیا ده. د نړۍ شاوخوا 124 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بهر دي. له ماشومانو سره د هغوی د قومیت، مذهب او جسمانی معذوریو پر اساس توپیری چلند کیږي او د تعلیم له نعمته بې برخې کړل کیږي. ځینې ماشومان بیا داسې دي چې خپلو کورنیو ته د ډوډۍ ګټلو کارونه ورپغاړه دي او نشي کولی سکول ته ولاړ شي. په ځینو هیوادونو کې بیا د سکولونو خرچې ډېرې دي چې غریب خلک یې د پوره کولو توان نه لري. د نجونو ماشومانو لپاره بیا یو شمېر نورې ستونزې دي چې هغوی د تعلیم له نعمته بې برخې کوي. د بیلګې په توګه په کم عمر کې د یوې جینۍ ودول او یو شمېر نور کلتوري محدودیتونه. پر دې سربېره قدرتي ناورینونه، روغتیایي ستونزې او وسلوالې شخړې هغه نور لاملونه دي چې د ماشومانو زده کړې اغېزمنوي. همداراز پر ښوونځیو وسلوال بریدونه کېدل د ماشومانو پر رواني حالت ناوړه اغېزې کوي چې له وجې یې هغوی سکول تلو ته زړه نښه کوي. لیکنه کاږي نړیوال قانون د ماشومانو د تعلیم حق تضمینوي. د ملالې د فلم پیغام همدغه دی چې ماشومانو ته د هغوی د دغه حق ورکولو لپاره باید عملی کار وشي. بلخوا د اکانومیست مجلې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي تر هغې وروسته چې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پای ته د رسولو رسمي اعلان وکړ، په هغه هیواد کې 9300 امریکایي سرتیرو ته یوازې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی د ملاتړ چارې ورپغاړه کړل شوې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د رواني میاشت پر شپږمه د امریکا سنټ ته وویل چې په کندوز ښار کې پر یوه روغتون حمله یې د افغان ځواکونو د غوښتنې او د هغوی د لارښوونې پر اساس کړې وه. نوموړي د دغه حملې د پلټنو ژمنه کړې، خو د لیکنې تر مخه دغه کار ځکه ناشونی دی چې د بې پولي ډاکټرانو سازمان غوښتي چې د هغوی پر روغتون د حملې پلټنې دی د جنیوا کنوینشن لخوا ګمارل شوی یوه خپلواک کمیشن وکړي، خو امریکا او افغانستان بیا د جنیوا کنوینشن غړي هیوادونه نه دي. لیکنه کاږي د افغانستان په جګړه کې روان کال د کندوز د هغې په شمول 15000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د افغان طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. په داسې کې افغان حکومت د ولسمشر اوباما له ادارې غواړي چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو تګلارې ته بیا کتنه وکړي. لیکنه زیاتوي حتی پر کندوز د طالبانو د حملې د مخه ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستلو په پلان کې د بدلون خبره تر غور لاندې نیولې وه. اټکل کېږي چې نوموړی په هغه هیواد کې د 5000 په شاوخوا کې د امریکایي پوځیانو د ساتلو وړاندیز ومني.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
د جنوبی وزیرستان خلک د فاټا سیکرټریټ هغې پریکړې اندېښمن کړې دي چې وایي په کلیو بانډو کې یو شمېر سکولونه چې د ماشومانو تعداد پکې کم دی بندوي او په نږدې نورو سکولونو کې به دغه ماشومان خپلې زده کړې پر مخ وړي. قبایلیان وایي دا پریکړه ناسمه ده، د سکولونو د کمولو نه د زیاتولو اړتیا ده. نور تفصیل د سیلاب مسعود په راپور کې.
د سولی وزیرستان قبایلیون ویایي چې د فاټا سیکرټریټ چارواکو په قبایلي سیمه کښې د تعلیمي ادارو د نېشنلایزېشن په نوم کومه پریکړه کړې ده هغه دوی ته قبوله نه ده. دا ځکه چې په دغه وجه ډېرې تعلیمي ادارې ختم او نورې به ختم شي. قبایلیون دا زیاتوي چې که دغه پریکړه جاري وساتله شوه دا به بیا د بېروزګارۍ باعث وګرځېږي او د امن دپاره به مناسب نه وي ببرک شمن خیل په دغه بارښه په دا رنگ جاګیږي
حکومت یو فیصله کړی دوی چې سکولونه بند کوي او یو طرف ته خو میرا چې کین دی کنه د مقصد د دهشتګردۍ د واجې متاثر شوی بل طرف ته چې کین دی کنه میرا چې وس دغه سکولونه کینسل کو نو میرا د تعلیم نه محروم کو
د باروان دور سے دن کا ملک ایاز ویایي
میز وزیرستان ته چې تللی په وزیرستان کې میز د خپل ګورنمنت د آرمی نه دا توقعات لارل چې دوی میز ته سکولونه کالجونه د میز ترقیات اسکیمونه دا شینو ډیر زیات کو یغه برعکس دا شاید وو چې میش کیم ته مخشینی سکولونه جوړ شوی دی ګورنمنت دا یای چې دغه زکه ماول غوړ دا میش دغه حالت روغلی دا سه دهشتګردۍ دا سه مصیبتینه جوړ شول دغه واجه داوا چې په میش تعلیم نشته ګورنمنت دغه سوچ بجای چې میش ته تعلیم زیات کو دای په کماول لاګیا دی یی میش دا حکم ته دا اپیل دی سکولونه میش دا یای چې اتیر چې دی اخو دی دای دا نور ډیر سکولونه جوړ کو د قبایل ټیکاول تروڑا ندو تامبین ندای تعلیمی ادارې دا فعال کو بحال دای کو یوت دای کو چې د وزیرستان یو بچای به تعلیم اپته نشي امن رتلای وری شي چې کله خل تعلیم افته شي
د کابلانو دا خبره مې چې د سولي وزیرستان مرستيال ایجوکیشن افیسر خیال محمد مسعود توڑان د کړې اغه وویل
دی وی چې په 3 کیلومتر څخه کوم سکول وی کنه دا د کرایټریا نوی وی جوړا وی او ډوډا سکول نه دا نوی پر کا د 3 کیلومتر کو ټیک تا خدا جاړې پر کو پر یو کرایټریا واج پا جوړ شوی دی 1 کیلومتر د ګر سکول پرادو یو نیم دے بوای دے پرادو اثر یہ دادا چی ٹیچر سرپلس چی ویری چی میسر ادا سکول نستا چی دا ٹیچر پبل چی ایڈجس کی ٹول یو رنگی دی کنا او بلو کلاس فور سرپلس کی او سکولی نو ڈیلیٹ چی او آغا سکولی ضرورت ہے پا علاقہ چی او آغا علاقے چی خلوص دی کنا کدا سے سکول وی چی خلوص وی نا چا دی دی او سکول می نا فیور کئی
پا داغا بار ایک شے کبائلیانو نند دے ڈیر اسمیل خان پا اکنواز پارک شے پیوا غنڈک شے خپلا ہاں دا پریکڑا وکڑا چی دوی با داغا تعلیمی ادارے فعال ساتلو دے پارا دے حکومتی چارواکیو دے پریکڑے مکمل حمایت و املا تڑ کوی خو تعلیمی ادارے دے دے قلم پیوا کر شا بیخی ختم وی نا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
یالو خزو د ژوند د لاس تراوړو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی نه بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحه امیرزاده سره
په کوزا مومن ایجنسی کې کاروانګر وایي حکومت د ماربل او خارګوټي ته د سړک د جوړولو لپاره د دوی ځمکه خراب کړه د دوی کورونه خراب کړل خو د دې ځمکې په بدل کې ورته حکومت هیڅ ډول معاوضه نه ده ورکړې دغه خلک له حکومت ته غوښتنه کوي چې د چا ځمکه چې د سړک جوړونې په پروژه کې له منځه تللې معاوضه دې ورته ورکړل شي نور تفصیل د شاهنواز ترکسي په راپور کې
د کوزا مومند ایجنسی ماربل سیټی ته د یک غونډه تیر شوی 44 کیلومتره د نوې سړک لوجه متاثر شوی کاروندګر وای چې حکومت د هغوی لږ زیات اصل کنا لازمه کده سړک لوجه خراب کړي خو حکومت هغوی ته دغه خرابې کوم تاوان نه دی ورکړي د کوزا مومند ایجنسی د بنگلو کولی وسیدونکو لطیف خان مشال رډیو ته وای
اگی ټول نه زیات از مکز منګ راغلی 1500 فوټ فورې لمبي او د سي چوړای معنی 25 فوټ نه ور 30 فوټ پوری چوړای خو د زمکی مطلب د رئیس منګ توسه پوری پیسې نه دی ملاو حکومت وجدا سرکاري د مثال د منګ اغستی دا نو منګ دغه د مشرانو ریکارډ دی خو منګ تری سوخې چې سلیکل دی رته وجدا زمکه د چان اغستی دا چا ور کړی دا څنګه د ستونه شوې دي
دغه ولس ما په دې زمکو کوم کوم رقم فصلونه کړل د دادو خلو د وسیدونکو کیسم خان نه دغه پښتنه وکړه
لوار به کې کېدل بینډای به کې کړلې غنم به کې کېدل نو هغه د شاوتلو جکم د چا لګ لګ زینو کم د نیار سره د چا ځمکې راغلی دي د چا نیم جریب د چا کانال ده نو هغه پیسې نه دي ملای شوی په هغې پسې لکه مشران شروع دي تاریخونه هم کوي
او د راول کورونو سپینګرې سید محمد وای چې د هغوی اولس ډیر غریب دی نو حکومت ته د سړک متاثرونو ته تاوانونه ورکړي
چې څنګه دا د کورونو پیسې ورکړي که نه نو د چې د ځمکو پیسې دا د چا ځمکې دي دا ډېر غریبانان دي د چا نیم جرب ده د چا جرب ده په هغې کې سرک راغلی پیسې ته لاندې ملا
بیا مې د اکبر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هغه پخپله د نورو کروندګرو په مرسته په پېښور هایکورټ کې د ځمکو د تاوان لپاره مقدمه هم اچولې ده
چې چا پې مینې کړې وې په هغه کم ضیا باندې نو موږ پیسې راټو کړو او هایکورټ ته لاړو نو هغوی د چا ته لس لکه چا ته پنځلس لکه چا ته د دویش لکو پورې روپۍ میلاو دي لیکن دا ټولې خو مینې نه دی دا څوارلس میله سرک چې کوم دی نو دې کې خو ځمکې هم ډېرې زیاتې دي نو په هغې باندې چې ځمکو والا ته میلاو نه شي نو ما پې بیا کیس داخل ته وکیل هم نیولی دی
د محمد ایجنسۍ د اسسټنټ کوارډینیشن افیسر طارق خان په وینا چې حکومت د دغه سرک متاثرینو ته ټول تاوانونه ورکړي دي هغه که د ځمکو دي او یا بیا که د کورونو شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسۍ
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو اوس پام کا پروگرام چې امان الله ناصر وړاندې کوي
پام کا
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو قدرمنو دردمنو پریشان سرگردانو اوریدونکو دا د یوه بله سرگردانی یعنی ګورګین مرچکی هم د نورو پریشانیانو سره راورسېدو خو بیا هم په دې هیله یو چې رینجرز به ځغلولي نه یاست پولیسو به ډبولي نه یاست نیب به راځوړند کړي نه یاست ډاکټرانو به سپخولي نه یاست قصابانو به حلال کړي نه یاست د هوټلانو روټۍ به ګډبډ کړي نه یاست دوه نمبر حاکمانو به ولی نه یاست دوه نمبر وکیلانو به تیریستلی نه یاست پارلمانی غړو او سیاسیانو به په خپلو خبرو کې راوستلی نه یاست نرسیانو یعنی هجرگانو به په یو کنج کې راگیر کړي نه یاست بی سوره او بیله سندرغاړو به د سر په درد اخته کړي نه یاست او د دې نه وروسته به بیا په یو دوه نمبر شاعر پیښ شوي او د ده د بې معنا شي نو ګرانو حیرانو او بیرانو اوریدونکو لکه څرنګه چې په هر څه کې یو نمبر او دوه نمبر وي دغه رقم په شاعرانو کې هم یو نمبر او دوه نمبر شته یو نمبر هغه شاعران وي چې د کام سترګې وي وي د قومونه له خوبه را بیداره کوي ضمیرونه را ویښوي قومونو ته لار ورښیي او دوه نمبر شاعران او دیبان بیا هغه وي چې د خپل ځان سره سره د نورو وخت هم ورخرابوي او دماغ هم دغه رقم یو شاعر دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبړېشن کې تشریف لري د توتکۍ چکر بازی سره ناست دی ورشي نیخ پنیغه
ملګرو زما خوش قسمتی دا چې دا وخت زمون په سټوډیو کې یو داسې شخصیت تشریف لري چې یو لک کم او بیش غزل لیکلی دی دوه لکه کم او بیش آزاد نظمونه او بند نظمونه لیکلی دی خدای دې مې غاړې نه بندوي د درواغجن لکوله درې که درې نیم لکه افسانې دي او ایکو یې خو یې په پیخر لیکلی دی وادې سړی بې له ادبه بل کار کړی نه دی کوي دو کویخ که په رکشه کې وو او که په بس کې که په سایکل وو که په پښو که په دسترخوانو که بې دسترخانه که په باتروم کې وو که په واشروم کې قلم په لاس کې د ادب خانه یې ور خرابوله د دوی نوم دی ښاغلی تیسمار خان غرابي صاحب سر مونږ تاسو ته ښه راغلی وایو
زه تا ښه راغلی راته وویلې زه به یو تازه پسته غزل چې اوس اوس آمده شو هغه به درته واورم
نه نه سر ته لږ صبر وکړه لږ ودرېږه که نه
خدا دی ولاړ یم که نه بلکې مونږ خوچ ولاړ یو
زما مطلب دی یواری به مرکه وکړو بیا به غزل راته واوروي
یاره بیخي سخته غزله راغلې وه او ته خبره یې ما ته چې غزل راشي سچویشن مې خاص د هغې چرګې په شان شي چې د هغې ځای نور پیدا کېږي
اخه غرابي صاحب ما اورېدلی دی چې د افسانو نوی کتاب دی راغلی دی مارکیټ ته څنګه شو
یاره داسې حال دی باندې چې په پلیک کې خرڅېږي چې راشي بس ګرم ګرم خرڅېږي دا نوم یې د خلکو ډېر خوښ
څه نوم یې و
د انګورو په باغ کې نیول شوی عاشق. واه سار یو فلم والا ربی ترا سره کړی ده. وای دا ستا یو کتاب چمبل چاته ورنکی ټول به په مونږ خرڅوي.
کمال دی په فلمانو او ډرامو والاو کې دومره ادبی ذوک چې کتابونه وای.
نه نه د ویلو د پاره نه غواړي.
نو بیا څه پکوي؟
په اصل کې د فلم هیرو یو لیونی شاعر دی. نجلۍ بې وفایي ورسره وکړي نو دی بیا نور پسې لیونی شي. اوس ته فکر وکړه چې یو شاعر شي بیا لیونی شي بیا لږ نور لیونی شي بیا نو ته خبره شي دی څوک
فضل څوک
بیا دی خپلې لایبرری ته اور واچوي. هغه د لایبرری د سوځلو د منظر دپاره زما ټوله کتابونه واخیست.
او لیونیا کتابونه دې ټوله وسېزل او ته خوشحاله یې؟
وام ښه شو چې وسوځېده. پښتو کتابونه وایي څوک چې ویلی نو دغه حال به وایي. رقیبانو ته مې قسم جوړ دی چې په مارکیټ کې یوه دانه کتاب هم نشته ټوله خرڅو. بده خو به هغه وخت وایي چې پکوړې پکې خرڅېدی. تر هغه به بیا بله بده هغه وخت وایي چې زما په دې دردمند کتاب کې جلیبۍ خرڅ.
نه نو جلیبۍ خو بیا هم در پکوړو ښې وي که نه؟
ویل یې هغه وروسته چې مچان پر راټول وي بیا به رقیبانو راته ویل چې دا غزلې د ټولو مچانو وسټه.
اخه تاسو لطفا دا راته ووایاست چې تاسو شاعري کله شروع کړه؟
های 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 تپوس مه کوه. دا یو ډیر دردناک غمناک او خطرناک داستان دی. سم دم د پرچون دکان مې و، روپۍ به مې ګټلې، په کور کې به مې عزت و، د باندې به مې خدمت و. بس بیا زلزله راغله او د هغې نه وروسته ما شاعري شروع کړه.
د زلزلې او د شاعري بیا څه تعلق دی؟
بس چې زلزله راغله یوه خخته له چته را ایله شوه او عین مې پر دا ټیک ماباد ولګېده. زاله ته پوه شوم چې هلکه دماغ ترې بنده و. بیا بې هوشه شوم چې سترګې مې را خلاصې کړې. تکه توره پریسه خیرنه نرسه راته ولاړه وه. د ټوخي شربت یې په لاس کې و. ما چې ولیده ما چې ول جام او ساغر یې په لاس کې دی. بس غزل مې ولیکل.
نه نو تا په هغه بدرنګي باندې شعرونه ولیکل؟
خیال مې شاعرانه و. خاص داسې ښکاره کېده لکه شاپیری. که ستاسو اجازه وي نو درته وړاندې به کمه
راضي دی. خدای راوستې ده نه.
یو خوا شباب بل خوا شراب پراته دي، یار کبابم بې حساب پراته دي. ځکه خو لاره رانه ورکه ورونو ګړزونه لوړ نن پر کتاب پراته دي. بس دالته یو بوټ رالی تو تکو او خاص مې پر دې تندي ولګېد.
بوټ؟ دا بوټ به د چا و؟
دا غنر چې د سړي و کنه.
نو ته خو م نه ځای ګورې نه سړی ګورې، بس شاعري د شروع یې کې.
نه نه په دې نه یې مشتلی چې ما شعر جوړ کړی و. خوایې په دې به دوله وایي دا ښځه د کاره راباسي به سر یې راخېجوي. وایي ستاسې دې خانه خراب، مخامخ له چنګوشې نه شاپېرۍ جوړ کړي. وایي ظالمانو خېش ډومبې مو لیدلې نه وي، شاعري په شرابو لیکې. هلو ها کوم ځای سوټ رکان دي څه ریکشې مشتي ادرلم درلم
چرته روان شوې؟
یار یو سوټ رکان دا غلې دي سو ریکشې دي زم چې دیاړي ولګو.
د چی شي دیاړي؟
د ټرکانو ریکشو شاته تا شیرونه نه دی ویلي. های های وای د دې ډرایور مې عجبه زندگی ده. یا یې خونه دي او یا بیا ګرمي ده. او بیا ما یو ځای فرمایلی دي چې غریبي د گزاره کوه، پیسې خو نشته، جټکی کدي په کار دي اشاره کوه. او بیا یو بل ځای مې هم فرمایلی دي د بې وفا یاري د مزدا سوال.
اوهو دا او شاعري دا لږ شرم وکړه لګایا وکړه.
ای زمالالی ای زمالالی وای شرم کوت بیخی خود. دا نس کافر روټی غواړي، روټی بیا ډیری پیسې غواړي، او پیسې بیا ټرکان او رکشې غواړي. زم چې دیاړي ولګوم کور ته څه زار ور ورسوم. کنی ما خام به بیا بیګم سینډل په لاس کې راته ولاړوي، د دې به چپلک وي او زما به سټه کوي. لاړم د خدای په امان.
نوکرانو او دوه نمبر شیرزده اوریدونکو اوس سیده زو سټوډیو ټینشن ته ګړبړېشن ته چرته چې جناب حکیم شان شایان مرهم دامان داروی ارغوان زمون د ټولو جانان حاکم بخمل جان ناسته. او ستاسو د ستونزو حل در خوی تاسو او حکیم کټمل بخنه غواړم حکیم بخمل
حکیم صاحب حکیم صاحب سړی مې ډېر کنجوس دی امنه مې بازار ته بیایي نه چکرا کوي او نه شاپینګ
هغه موسوس راغلی و دغه شکایت یې کاوه وایي زه جمعدار یم ښځه مې چمونه د ټیکهدار د ښځې کوي ناسته په کواټر کې ده چمونه د هیډکواټر کوي پاخه شلغم وي او دا خوبونه د مرغې مسلم کوي ونه توسي دس مې جامه ته کتې جامه
حکیم صاحب حکیم صاحب په بس کې را روانو مدن کپانو جیب را څه یوړی یو لک روپۍ را څه یوړې
دروغ مه وایه دروغ جنه هغه ګنټکپ هم اوس اوس راغلی و دغه شکایت یې کولو وایي دا خلکو ته لږ ووایه چې په جیب کې یو څه زار خوږ دي دروغ جنه له جیبه دې د درو سي ډي فلمانو د ایرونو فوټوګان د نیمې روپۍ او د نسوارو خالي پوړۍ وتلې ده او ته وایې چې مې
یاره دا خو په ټوله حال خبر دی ولا
بچی زما نوم حکیم بخمل دی تندي ته ګورم د جیب حال وایم او ستا رنګ د لکپتینه دی دال خور چته فردا
حکیم صاحب حکیم صاحب وم د سړی مې اول چونی وې ما به ګر سره بدلی پر جوړولې را واړوا چونی را وړې مې دي دندې را واړوا چونی را وړې مې دي دندې اوس که ترې سپېرا سو یو رشته هم نست باندې
ستا فضل خرچانو ستا فرمایشونو ستا جنگونو او غیبتونو گنجای ترې نه جوړ کړو چې خزه جنگیروي سړی به یې گنجوي روان به پر تړوي په سټ کې به بستروي د سپلو یو پاډه به تړلې بل به لوي په سوچونو کې به روان دي لډي لوي او پام کوه چې خزه بچتی و او کلمند وي نو خاوند به ولي گنجوي او پام کوه او د گنجه خزي پام کوه
دا مشال ریډیو ده
دل درد ټپی وایم هلکه دا موای چې زه خوشاله یم غزل په سر مې نوشته یې سر په سترګو باندې کلو وینم سوار لسمیش پو کې راشوا عزت ہم یو زل سم وګورم دیا دی دنا لوی اختر ست راتو تا انتظار کھو میا نا دکڑ مار د سر سا ماروا چد خوانم نو خبر کڑے و دے وما دزل بازار دیوران کو په دیوران شیبی بازار بیا را شمایا سبا د یار کلی تا زموا د خوشاله نه خوب لی مو تن رازی نا سبا کابل تا روانی گم تفتینا زار شم بیا با اکھو تی دنونا بیزوانا تچ پس رو شنڈو زنگے دے لفو باؤ بیزوانا تچ پس رو شنڈو زنگے دے لفو باؤ
یا زما جانان زما کیوا چد قدم خاورې رانج دستر ګوکړم خدای دې زما کا غوندې مونډې او په سرب غوندې چلوم تا بساتم خلق پوی خجانان زوری وا زبد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خلق اخترتا خوشالی گی مسافر نہ غم اوخ کے تو یو ما کبھی یار ژوندون گران دیوا چشنا نوی س وطن س بے وطن خلق د یار لغما پایم او لکچی بوٹے پو بولو شویلی نا یپ دے لو یا دنیا کے نو بغیر لیارا جون آواز دے رب مایا سما آواز تورائی کے اور چت پلانے پو